ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نوي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څخلی وي، یا به اوس چای څخی، او یا به د چایو لنوم اوریدو سره غواړی چې چای وڅخی. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوی؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړی د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ، نو راځئ وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، د چای د کلمې ریشه د چینایي ژبې پورې اړه لري، او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړی نورالله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې در ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی ده، ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې د مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د دې ذکر شوی ده. دا خو عام بازاري چایونه او د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوي دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو. مثلا د چای بدخشان په نوم یو چای په بدخشان کې ده چې هغه یو طبي بوټی ده. عین دا د چای خوند او بوی ورګ ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره چې لګیل او لګ مانو اچولي ګټ کړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح هم
دی. وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړی دی، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا چې سبایي نه وجوشي تر ماخستانه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبایي او تر مازیګره په مغه یو حالت کې ځان نه توري او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه او نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای و. هغه چای چیره نسواری خونده ولا و. خو هغه خوند چې په شین چای کې و یا په تور چای کې و هغه بیا په هغو چایو کې نه و. او ډیر زیات استفاده کوي لدینه افغانان، استفاده کوي ترکان، استفاده کوي ترنه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري. عربان ته استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه سره استعمالوي، او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه.
نوموړی وایي چې د چایو د رواجی دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ بڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې بل معتبرین خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا 10 کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړ، تحقیقات یې دا اعلان کړ چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چینایانو هغلته د چای بوټی یا ونیوه کرلې نو اول یې خلک میلمانه کړل، تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ بیا یې ورو ورو په هغو باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحي زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوې خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یوه خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسه و سره و، په دې وخت کې خو دغسې څراغونه لکه دا اوس دي دا هم نه و. چرواک هسې یې کېښودلې، غوښه یې راوړه. نو د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ور لاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو وار باندې کاسو ته لاسونه ورچیچ کړه او خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړه، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاونده په دوه دوه نه تم کې داسې دي خو موږ ته زار راکړه. غلطي شوې ده، دا زار نه دي، د نسوارو شیشه ده. نسوارو شیشه او مرچ یو ځای ایښي و، ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډېر مشکل باندې دا سړی موږ کېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو. د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو بیا مغه یو زموږ عقب لګاسې ورته لیکلي فون فون یعنی پتله سره یو هغه ته چای واچو د تریخ چای پورته کړ، بیا یې په ټوپک ور ولټولې. ټوپک بیا د کور والته په دوه دوه نفتم کېږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوس یې په چي کې زار واچول. چای تریخ چای و. بیا ما سړی سره کېنو، سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یې دوې تاسې له غرو راغلي له کوم ځای راغلي سړی دا تریخ چای ده دلته موږ په دې کې برنده واچوله. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنې څه کم یوه پېړۍ راځي د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنې چې ته به برایا ګوړه چې به وراچول او تریخ چای نو عام که چیرته عام وای نو دا سړی چې سینې تقریبا دیرش پنځه دیرش کالو کې ده هغه به چیرته چخلی و. نو زه یې له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج شوی دی، ترخی چای رواج ورسته پیل شوی دی. دا د یوې پېړۍ نه اضافه.
لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي.
ولو که تاسو ورته ډېره ښه میلمستیا هم کړې وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه میلمستیا ټوله په سیند لاهو کېږي. مانا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کېږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي، ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا لاچی چې ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د ده یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتوي او دویمه خبره دا ده چې هغه د
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو، پودینې، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم رام شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څښلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کله کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه، خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملي کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي.
یا ول بل سره ساتو سالا کې نو چې راځم سره یو چای وخورم، دا بيخي د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا. او دا چای د دې ټولنې له دې آب او هوا له دې یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري. وجود ډیر ښه نرم کی. ځینې نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځینې درمانی خاصیت هم لري چې هغه د بیلنه څه ده د ویالو بیلنه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر ښه هم ښه طعم ورکوي هم ښه خوشبویی لري او هم ځینو امراضو ته ځینې مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتونو پاڼې دا هم چای په جوش اوبو کې چې واچول شي وشول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې ګیاوې دي چې له کویي چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دوکانداران خرڅوي هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي معمولا له دغو شیانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلابو پاڼې ډیر خلک په جوش اوبو کې اچوي هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یوه ورځ کې څلور وخته چای څښي او کچیرې چای ونه څښي داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دي. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری ملا عبدالجلیل د چایو عملی و او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یوه بوتل کې اچولی و او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه چاینکه په قشغاره اصیله چاینکه کې به واچوه هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې بیا یې راکوش کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي وو هغه به بیا ور واچول. بیا به دغو سر پټ کړی و ستنی سرپوښ ورته جوړ کړی و دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و دا چای به دم شو وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملی شو.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.